تي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت 12 بجې شوې. ل پی یو استوديو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خراغلی. زه صفی الله ستانګزیم، تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی. په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
په هرات ولایت کې صرافانو کاري اعتصاب پیل کړ. په پکتیا کې یو قومي مشر او دوه نور ملکیان وژل سوي دي. چین په یوه ښار کې 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس په خاطر معاینه کیږي. په هرات ولایت کې صرافانو د تښتونو د پیښو زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي رادیو ته ویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ.
هم د دې قضیې او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی. نن کاري اعتصاب روان دی، مارکیټ بند دی، و به ګورو چې څه کیږي.
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف و پیښې ثبت شوي دي. د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څه ندي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یا کومې ډلې تښتولی دی. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلولو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلولو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل.
کورونو باندې مرزکې ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملې سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر و د شهادت باندې رسیدلې دي.
د دې پیښې په اړه چلای مسؤلیت چا نه دی منلی. د انګېزې په اړه څه نه دي ویل سوي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وایي وسلول طالبان هغه قومي مشران په نښه کوي چې د سولې او نظام د ملاتړ تر څنګ په سیمه کې پر خلکو نفوذ لري. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د وو طالب وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 هم شاهین قل اردو د رسنیو څنګه په یو بیان کې وایي چې دغه وسلول پرون ماپښین وروسته له هغې په نښه شول چې د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په قلی کوسه کلي کې راټول سوي وو او غوښتل یې چې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین د ختیځ ښار چینګداو چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دې ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسې حال کې ملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې د وبه له لومړیو د پام وړ کمې سوې دي. دغه وایرس اول د چین په ووهان ښار کې کشف سو او بیا نورې نړۍ ته خپور سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا ایالت په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې برخه واخیسته. تبدیل کېده چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له دریو اونیو لږ موده پاتې ده. ترامپ په دې غونډه کې د کورونا وبا د مخنیوي او له دې ناروغۍ د درغېدو په برخه کې د اجراءاتو په خاطر خپل اداره وستایله. ترامپ د غونډې ګډونوالو ته چې یوازې یو څو تنو یې ماسکونه لرل او ټولنیز واټن یې رعایت کړی و د وینا پر مهال وویل چې ده د ناروغۍ تېره کړې ده او نور نو خوندې دی. د ترامپ ډاکټر سکاټ کونلی له دې غونډې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د امریکا د ولسمشر د کورونا تیست په تیرو څو ورځو کې پرله پسې منفي ختلی دی. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یوه ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن ان جانسن په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په مقصد ټولې کلینیکي څېړنې د دې ازموینې په یوه ګډونوال کې د ناڅرګندې ناروغۍ د څرګندېدو له کبله په موقتي ډول ځنډولې دي. د کمپنۍ ویلي په دې ډول لویو څېړنو کې چې زرګونه کسان یې په کلینیکي ازموینه کې ګډون کوي دا ځنډ عادي خبره ده. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن ماپښین د ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیل شي. په سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان همسته پرونی مسابقه د رویالز چیلنجرز بنګلور لوبډلې له کلکتا کینګز رایډر څخه د 2-80 منډو په توپیر وګټله.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د هلمند تازه جګړو له امله غنی کورنۍ بې ځای شوې دي. د افغانستان د پیښو په چارو کې د دولت
پیښو ته مو تلاش درم کې کمپ موقت سرش پاس وکړم د داخله شهر لشکرګاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند چې هلمندی به ده شو ته د مرستو رسولو ژمنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي. هغه د جنرال میلر له پرونی دریزه کلک ملاتړ کړی چې د طالبانو دغه بریدونه د دوهې د تړون په خلاف دي. په دغه پروګرام کې وړاندې دا هم اوري چې په اورسیو کې په روزګان کې د زردالو ګڼ باغونه جوړ شوی. باغوانان وایي چې د کوکنارو لپاره دا یو ښه بدیل ده.
دې باغ څخه موږ ډېر خوشحالي د دې مصرف لږ دی ګټه ډېره ده لکه د نال ارسه درخت.
د امریکا د دوا جوړولې یوې کمپنۍ چې د کووید 19 ناروغۍ په واکسین له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی خپلې ازموینې ځنډولې دي. ازادي راډیو ته غوښتل کس څنګه مو چې په سر کې واوریدل په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ځینې امن سیمې جوړې کړي او تازه بې ځایه شوي پکې ځای پر ځای کړي. خو له هلمند د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې وضعیت ښه نه دی او ګڼې کورنۍ له هغو سیمو چې پکې جګړې روانې دي د ښار امنو سیمو ته د خپلو خپلوانو کره ورغلي چې حالات ورسره ښه نه دي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د دولت لخوا هیڅ مرسته دغو تازه بې ځایه شوو کورنیو ته نه ده رسېدلې. له دې چې په هلمند کې ټلیفوني شبکې د اوس لپاره کار نه ورکوي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د هلمند وضعیت څارلی دی او راپور راکوي. په سر کې به د پیښو د تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې معلومات راکړي. مهرباني.
په هلمند کې ځایي مسؤلین د جګړو له امله د بې ځایه شوي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د هلمند ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي تر اوسه پورې 5000 زیاتې کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې هیڅ ډول مرستې هم ورسره نه دي شوي. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین وایي
د دغه هفته په جریانو کې تر د نننه پورې چې موږ ثبت کړې 5000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی. لشکرګاه ته راغلی دی تقریبا هم بې ځایتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته خلک اوس هم روان وو. احتمال د دې شته چې د ارقام پورته شي.
خو د افغانستان پیښو ته د رسیدنو چارو وزارت وی په هلمند کې د بیزای شوی لپاره د یو موقت کمپ جوړولو کار روان دی. د دغه وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې د مخه لخکرګا ته 1,000,000 افغانۍ لیږل شوی او د جګړې له امله بیزای شوی ته به د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لړۍ هم ډیر شر پیل شي.
مو کسه کو چې په لخکرګه خر کې دننه په یو خوندي ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بې ځای شویو ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي.
ښاغلی زمی وایي چې دوی د دوی هڅې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سره همغږي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د جګړې لخکېلو غړو غواړي چې نور جګړې ته د پای ټکی کېږدي، ځکه دا کم ناورین چې رامنځته شوی دا جنګي جرایمو کې شمیرل کېږي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال:
موږ جنگ په خپل خو باندې وکړو چې جګړې ته د پای ټکی پیدا کړي او دوی د دغه سي وضعیت ضروري وضعیت پر وړاندې باندې خنډ نه جوړيږي، ځکه دا په جنگي جرمونو کې راځي.
د یادونه ده چې د هلمند په مرکز لخکرګه او یو شمیر ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی چې له امله یې ګڼې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. بلې سانګزیسه
مننه کوم. اجمل تورمانو له کابل له موږ سره خبرې کولې. پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت تازه دریځ راخیستی و چې ویلې له هلمندي تازه بې ځایه شوو سره به ژر مرسته وشي او هلته به د هلمند مرکز لخکرګه کې ځینې امن کمپونه جوړ شي څو تر هغه وروسته د پیښو ته رسیدو په چارو کې ځایي مسؤلین له بې ځایه شوو سره خپلې مرستې پیل کړي. په هلمند کې له تیرو دریو ورځو جګړه روانه ده. تازه حال دا دی چې د هلمند دریمه حوزه هم نیمایی د طالبانو لاس تلویدلی. پخوا څلورمه حوزه چې باباجي سیمه وه د طالبانو په لاس کې وه. د نادلی مرکز او د چانجیر حوزه د دولت په لاس کې ده او د راپورونو په اساس په شاوخوا سیمو کې طالبان دي. دغو بریدونو د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو غبرګون هم پارولی دی، خو لکه مرغه چې اوس په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی ټلیفوني تماس برقراره شو. دای سپ ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پویګم چې ټلیفونونه ښه کار نه ورکوي، نو خپل راپور په لنډه توګه موږ ته ووایي چې غږ مو هم سم راشي. مهرباني. ډیره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبریال هلمند مرکز لخکرګا له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د والی ویاند عمر زواک ورته ویل چې بیګات په دریمه او لسمه حوزه کې د طالبانو په ضد افغان پوځیانو په عملیاتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوختي، خو هغه تایید کړ چې افغان پوځیان هم ژوبل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال یادونه وکړه چې د امریکایي ځواکونو د بریدونو په خاطر اوس د جګړې بهیر لږ څه سست شوی دی او د بریدونه لږ څه کم شوي دي. په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن تازه د امریکا د پوځیانو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د هغه دریز ملاتړ کړی چې په طالبانو یې غږ کړی او باید ژر تر ژره په هلمند کې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. اکرام الله اکرام دغه تازه غبرګونونه راخیستې دي او را سره خبرې کوي. مهرباني.
په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن نن په ټویټر باندې لیکلی دی چې د جنرال سکاټ میلر له هغه دریځ اکلات ملاتړ کوي چې په طالبانو غږ کړی چې باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي او دغه شان په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. راس ویلسن ویلي دی چې دا تاوتریخوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس د منلو نه دی او دا به یوازې او یوازې نه منونکي ورانه او دغه شان د انسانانو په وجنه باندې دغه تاوتریخوالی تمام شي. تیر ورځ په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هلمند کې د طالبانو روانه جګړه له هغې هوکړې سرغړونه ده چې د قطر پلازمینې دوحه کې د دې ډلې او امریکا ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. نوموړي ویلي چې دغه بریدونه د افغان سولې پر روان بهیر او په دوحه کې پر روانو بین افغاني مذاکراتو باندې هم منفي اغیز کولی شي. جنرال میلر په طالبانو باندې غږ کړی چې سملاسي باید په هلمند کې جګړه پای ته ورسوي او په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې طالبانو لخکرګاه ښار ته نږدې د برېښنا د یو سب سټېشن وسایل له ځانه سره وړي دي. په دې ټویټ کې دا هم راغلی دی چې دغه سب سټېشن لخکرګاه ښار ته برېښنا ورکوله که څه هم طالبانو دا مسایل رد کړي دي. تېره ورځ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ویلي وو چې د جګړې دوام ښایي چې طالبان سولې ته ژمنتیا نه لري. صدیق صدیقي په یو خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت پر هلمند طالبانو بریدونه په جدیت محکوموي او د دې بریدونو معنی دا ده چې طالبان د افغانانو هغه غوښتنه نه مني چې د تلپاتې سولې لپاره یې لري. سانګزی صاحب په همدې حال کې بیا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې په هلمند کې د طالبانو اهداف په نخښه کړي دي. په افغانستان کې د میشتو ځواکونو ویان سونیلیکټ ویلي چې امریکایي ځواکونه وایي که طالبان بریدونو ته دوام ورکړي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په هلمند کې د طالبانو د بریدونو په مقابل کې له افغان ځواکونو نه د دفاع لپاره هوایي بریدونه کړي دي او دا دفاع د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په رڼا کې شوې ده او که طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي نو دوی به یې ملاتړ
کې. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن ویلي دي چې طالبان باید ژر تر ژره په هلمند کې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کیږدي ځکه چې د خبره دغه بریدونه او تاوتریخوالی د دوحې د تړون په خلاف دي او یوازې وژنې زیاتوي. د هلمند د تازه جګړو د بېځایه شوو او همدارنګه دا چې له مرکزه څه کیږي په دې اړه باندې به په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو له استازي آغلي نسیمه نیازي سره خبرې وکړو. وکیل نسیمه ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست. له کابله تاسو د هلمند د استازي په توګه باندې څه کړي دي چې هلته له بېځایه شوو سره مرستې او کومکونه ژر ورورسیږي ځکه چې راپورونه دا دي چې تر اوسه پورې سلګونه کورنۍ بېځایه شوي دي او مرسته نه دی ورسیدلی.
سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ اول د مقاماتو سره د ټولو سره جګړو د
وکیلا صاحب بخښ تاسو غږ جاړ راځي کوم لږ ځای ته تغیر ورکړي چې غږ مو سم شي. زه به بیا خپل پوښتنه تکرار کوم دا چې په هلمند کې کورنۍ بېځایه شوې دي اوس اولویت هم دغه ویل کیږي چې باید هغوی ته مرستې ورسیږي او لږې خوا جګړه هم روانه ده. لطفا تاسو بیا خپل دریز روښانه کړئ که اوس مو غږ سم شوی مهرباني.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي. مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورته رسولي دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومیږي استرار وزارت هم هغه سې ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي او ضمنا مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کومې اضطراری ریاست هلته دی، هغوی امکانات لري، پر هغو مو غږ کړی دی چې تاسې دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي، چې بد وختانه هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي، په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي، بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره، د امنیتي ارګانو سره، د ټولو ادارو سره، په تجارانو مو غږ کړی. زموږ د هلمند تجارانو بازو له شخصي لاس په کار شوي دي. موږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغسې چې د استرار کمیسیون د کمیټې دپاره مرستې راغلي وای، بدبختانه چې نه دي شوي، او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی، او په لشکرګاه ښار کې د امکاناتو بدوباش لري، امنم خوراکي نم سي هېڅ غیر چالته هغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی، او د استرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې، هغو مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویه ټولنو باندې غږ کوم، هلمند بې ځایه شوو خلکو ته باید
مننه. زه به خپل دویم پوښتنه هم تکرار کړم، پوښتنه به وکړم ځکه چې ستاسو غږ بیا سم رانغی. پوښتنه به وکړم که وضعیت همدغسې دوام وکړي، څه فکر کوئ څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته، او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسئولی ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقداماتو کې او هلمند مرسته. تاسو معلومیږي چې لاره داران پر لشکرګاه باندې بنده ده، دا ناورین دی چې شهره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي، او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. دا د یوې خوا شهره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار شي. که دوی لاس په کار نه شي، هلته به بشري ناورین وي، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنۍ څخه، خپل ژوند د لاس د لوږې څخه، د یخې هوا، د بې سرپناهي څخه، بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولنه، هلمند اداره د استرار، همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي، مرکزی اداره دې دوه غوی اړ کې تر غو دې خلکو ته عاجل مرستې ورسوي. او په تجارانو مو غږ دا دی چې دوستانو، دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي، او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه نا څه مرستې حکومکونه کړي، چې کړي دي، د هغو څه مننه، چې نه دي کړي، د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي، او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
ډیره مننه کوم، ژوند او سلامت اوسئ. آغلی نسیمه نیازی و د هلمند خلکو استازی په ولسی جرګه کې د په مرستندویو ټولنو غږ وکړ چې د هلمند له بې ځایه شو سره د مرستو لړۍ ژر تر ژره پیل کړي، او همدارنګې په دولت هم غږ وکړ چې باید لاس تر زنې کښېننی د دې په خبره، او کومکونه پیل کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
وسم د اقتصاد نړۍ خبرونه، ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سراسري ټولنه وایي کچېرې له بهره د یخچالي چرګانو او هګیو د وارداتو مخه ونه نیول شي، دغه سکتور به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د دغې ټولنې مطبوعاتي مسؤول وحید رحمان یوسف زینن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو بې کیفیته موادو د واردېدو له امله کورنیو تولیداتو ته زیان رسېدلی. ښاغلی یوسف زی وایي هېواد ته د بې کیفیته چرګانو او هګیو واردات سبب شوي چې سوداګر په دې برخه کې پانګونې تا زړه خنه کړي. د خاغلی یوسف زی په خبره که څه هم دوی په کراتو یا د ستونزه اړوندو چارواکو سره شریکه کړي، او هغوی هم د هوارولو ډاډ ورکړی، خو تر اوسه د ستونزه پر ځای پاتې ده. د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سراسري ټولنې د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هیواد کې د چرګانو 10 ټولنې او 108 شرکتونه موجود دي چې یوازې 80% فعالیت کوي. مسؤلین وایي که چیرې له بهره د هګیو او چرګانو د وارداتو مخنیوي وشي، ټول شرکتونه بیا عضلی به فعالیت پیل کړي چې له دې لارې به 80% اړتیاوې پوره شي. دمګړې نږدې $1 میلیارډ د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس په برخه کې لګول شوی دی. د افغانی غالیو او قالینو د ټولنې چارواکي وایي د کورونا ویروس له پراختیا وروسته د قالینو صادرات 30% رقم شوي دي. د دغې ټولنې عمومي مسؤل عبدالقهار خوشخلق نن ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې دغې ټولنې 3000 متر مربع صادرات لرل، خو اوس دغه صادرات په میاشت کې 1500 څخه تر 2000 متر مربع پورې راټیټ شوي. د ښاغلي خوشخوی په خبره د افغانستان کورني تولیدات تر ډېره له مزار شریف، اقینی، لغمان، کابل او جلال آباد څخه کېږي. د نوموړي په وینا د صادراتو کمښت لامل تر ډېره د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوي له امله لګول شوي بندیزونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ 8.50 پوله، یو یورو 9.80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
ازادي رادیو تا غواګیاست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ چې د کووېډ 19 ناروغي پر واکسین لیوې مدیرای سي ډیر کار کړي خپل ازموینې ځنډولي. د نړۍ د غیستري کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځنډ خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبر دغه موضوع څارلی او جزئیات سره شریکوي.
د درمل جوړولو نامتو کمپنی جانسن اینڈ جانسن د کورونا وایروس پر ضد واکسین کلینیکي آزموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنی کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووېډ 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي، او حتی درېیم مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده، ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغي اخته شوی دی. د کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړ، زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. د کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجه یې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووزي. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو میاشتو کې نیول شوې وه بېرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا ویروس خپرېدو مرکز دی، د کووېډ 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمې شوې وې، خو د دوشنبې په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 209 پیښو راپور ورکړل شو، او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا ویروس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي، او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبتو پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سر څراغ په حساب وویشي چې د سر څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا ویروس لږ ډېر خپور شوی، او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا ویروس لږ کم وي، او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو وي چې هلته د کورونا ویروس پیښې نه وي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د یو شمېر اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترمه د واجی ویان وایي چې 1500 کور بې ځایه شوي دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کور نه دي، دا 2500 کور دي چې د دوو لونډیانی دي، یوه لوړه لونډیانه، یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کوره 10 کوره 15 کوره لکه سوي چې فقط اوبه یې هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي، دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي، په وچه ډوډۍ په یوه ګوړه ډوډۍ په وچ سوسکه نه دي ماړه د خپل په یوه جوړه کچڼۍ کالوی کې راوتلي دي. نو زه دغه ته هیله کوم د طالبانو ورونو ته او د حکومت څخه چې دغه د لونډیانیه کلي پرېږدي دا جواري ماش ټول شیان یې وچ سوله وزره ده دا پیغام ته خپور کړي او ژر ته ژر خپور کړي چې دغه لوړې چارواکي واوري او طالبان یې واوري. وسلام.
ہلمن والا ٹیلیفون پاڑی کر کے قربان ندی گٹ موٹر چولر چلوما فرار سر روانی فرار لارم بند سر طالبان بند کرے پر بل سر دولت خان بھی بند کرے روز قربان سمر مزاری موٹر چور مسد لار علاقہ مسد آبار مسلم پر سم بوجھو منسٹران راوی نو بیا هم پنځه ویشتانی منسٹران وازل هغه وچسل بیا پسې واخسل زی لاس نو ما دغه نو په چارواکو سره غوښتل چې نور زموږ غمو خوري تر هر پوسټه